په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میلمه خو پیل دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې ایران معترضین اعدام کړل جدي اقدامات سره به مخ شي. هغه پرون سه شنبه د سی بی اس خبري شبکې دی و خبريال دی پوښتنه په ځواب کې چې خاید ایران حکومت نن چهارشنبه یو شمېر معترضین اعدام کړی وویل تر اوسه مو د اعدام څه نه دی اوریدلی خو که ایران دا کار وکړي له جدي اقدامات سره به مخ شي. بل پلو د ایران حکومت امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په دې هیواد کې د بی ګناه کسان دی وژلو مسؤول ګڼلې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی په یو لیک کې چې د دې سازمان مشر انتونی ګوتیرش ته استولی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او اسرائیل حکومت په ایران کې ورستوي مظاهرو کې په لاس لرلو او د دوی په ټکو د بیګونا کسانو په وژلو تورن کړی دی. نږدې دوه اونۍ کېږي چې په ایران کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایراني ریال د ښکته کېدو پر ضد مظاهرې پیل شوې چې په ترڅ کې د زرګونو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو او په زرګونو نورو د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد وایي دا مهال د پوهنې وزارت تر چتر لاندې په هیواد کې شاوخوا 1000 دینی مدرسې فعالې دي. د هغه په وینا نږدې 2.5 میلیون زده کوونکي په دغو مدرسو کې پر دیني زده کړو بوخت دي. ښاغلی مجاهد د کندهار ولایت په یوې جهادي مدرسه کې د وینا په مهال وویل چې طالبانو دینی او جهادي مدرسو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. د طالبانو ویان همدارنګه ادعا وکړه چې عصري علومو ته هم پام شوی او وویل چې 12 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې د عصري علومو په زده کړو بوخت دي. مجاهد زیاته کړه چې ښوونیز نصاب هم اصلاح شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته نجونې او ښځې منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو ډلو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دیني مدرسو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دغو مدرسو کې زده کوونکي د افراطیت لور ته هڅول کېږي. د تایلند په شمال ختیځ کې لږ تر لږه 22 کسان هغه مهال ووژل شول چې یو ساختماني جرثقیل د مسافر وړونکي اورګاډي پر سر راولوېد. په دې پېښه کې شاوخوا 70 نور کسان ټپیان شول. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې دا پېښه نن سهار د ناخون راچسما ولایت په سیکو ولسوالۍ کې چې د بانکوک څخه شاوخوا 230 کیلومتره شمال ختیځ ته پرته ده رامنځته شوه. د ځایي رسنیو د وینا له مخې هغه جرثقیل چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره کارول کېده پر اورګاډي د تېرېدو په مهال راولوېد چې له امله یې 2 واګونونه له پټلۍ څخه ووتل. د تایلند دولتي اورګاډي شرکت اعلان کړی چې د پیښې په مهال 195 کسان په اورګاډي کې سپاره وو او چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څېړنې پیل کړې دي. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبډله نن په یوه تمریناتي لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ کېږي. ټاکل شوې وه دا لوبه نن په 12 بجو د نامیبیا په پلازمینه وین هو کې پیل شي. دا لوبه د 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي په ترڅ کې ترسره کیږي. تر دې مخکې افغانستان د یکشنبې په ورځ په یوه بله تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړه. ټاکل شوی د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو جام د جمعې په ورځ د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب پیل شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات میکول کی قدرمنه وکړلې سکون کو زه پرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرک واسمه ما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن دی له سم راسته کله چې تاسو ټول قدرمنه وکړلې سکون کی بار تر وګ جوړو صحت مند او سری او د صحت چمې بون پټل نه قدرمنه سکون کو مکل دین چې زستاس د نن مزینه ولوس بل کم نه تاسو ټول خو زده کون کو سه هل لرم چې تاسو ټول په یل خپل ځان سره د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب کتابچا کلمونه ولري تر سو کول سي تنن د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې نظرونه سره ورکړي او پراتلو ته وختونه کې نه یوازې د چې تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. قدر منو خوش زکون کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور پنجره ګرځو زما راستا د نن ورځې نوی لوست چې تر لسم لوست دی یعنی زما راستا د نن ورځې په تر لسم لوست کې درسي اهداف چې دی یعنی هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی انرژي او بنړۍ کې د هغې اهمیت دویم د انرژي ډولونه دا هغه دوه مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر منو ګللی زده کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله یم هیله ده چې لوست پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشحال ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو زموږ ستاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنی موضوع چې ده انرژي او په نړۍ کې د هغې د اهمیت اړوند ده لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا سو وروسته به د انرژي اهمیت په نړۍ کې وپیژنو د انرژي اهمیت په خپله په نړۍ کې څه دی او څه ته ویل کیږي لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو انرژي موږ ویلی سو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي یا هم په بله وینا سره موږ تاسو داسې ویلی سو چې د کار کولو توان ته انرژي ویل کیږي یعنی هغه توان طاقت او ته موږ تاسو انرژي ویلی سو کوم چې موږ تاسو یو کار سرته رسولی سو ورباندې موږ ویلی سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سرته رسوي هغه که چیرې انسان واوسېږي یا هم ماشین واوسېږي دواړه انرژي ته ضرورت لري وروسته د هغې انرژي په موږ سره کولی سي چې یو کار سرته ورسوي همدارنګه د انسان وجود د لکه څرنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورځنیز اصطلاح کې انرژي ډېره کارول کیږي او په زیاتې کچې سره ترې استفاده کیږي همدارنګه موږ تاسو ویلی سو انرژي په حقیقت کې خوځښت خورځه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګرۍ صنایع او ترانسپورټ او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچې سره سرته رسول کیږي یعنی موږ تاسو کچيري سوداګري سرته رسو لسی هم صنایع کارونه سرته رسو ترانسپورت چی کارونه سرته رسو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سرته رسو ټولنیز کارونه سرته رسو کلتوري کارونه سرته رسو هر ډول فعالیت چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سرته رسو دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موجه سره سرته رسول شو کچيري موږ تاسو انرژي ونه لرو د کار کولو توان ونه لرو موږ تاسو نسو کولای چې خپل ورځنی فعالیت سرته ورسو موږ ویلای شو چې دغه انرژي که هم ستاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړی ده نو د بلې پلوه څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډېرو پخوا راهیسې څخه انرژي پېژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستی دی چې دغه فعالیتونو کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرې شدو څخه وروسته صنایعو او بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پر اختیا وموندله چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستله او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړله چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي همچنان د دې درنو زکونکو د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نیوکتو انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومنده شي د کار د فابریکو او د کارځایونو جوړېدلو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بېلابېلو ډولونو څخه د اقتصاد په بېلابېلو برخو کې استفاده وکړله چې په بېلابېلو کارونو کې په بېلابېلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بیلابیل سرچینې چې دي په خپل د ډبرو سکرو څخه عبارت دي د نیفت ګاز او اوبه چې په دغه په حق له موږ تاسو نور معلومات هم پر راتلونکو درسونه کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت په انرژي نړۍ کې وپېژندي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا سو چې مور او تاسو انرژي وپیژندله، مور او تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بله وینا سره مور او تاسو داسې ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي، چې انسان خپل ورځ ژوند کارونو د اړتیاوو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی سو چې په نړۍ کې بېلابېلې انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېره بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بېلابېل ډولونه لري، له بېلابېلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کېږي. همدارنګه هستهیي او حرارتي انرژي هم شته چې نن ورځ مې مور او تاسو د دې ټولو انرژیانو په هکله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړل. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پیژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بېلابېلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي چې د اوبو، باد، لمریز، هستهیي او حرارتي برېښنا نو که چېرې موږ او تاسو واخلو له هر یوې په هکله موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولی سو. نو موږ ویلی سو د اوبو برېښنا، اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدېږي. او د دغه برېښنا یې هم برق چې دي زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجودې دي چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ او تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولې دي هغه دا دي. لومړنی چې دي په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي. که چېرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسېږي او دایمي واوسېږي، جاري واوسېږي، نو په هغه سیند کې موږ او تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی سو. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د پراز روڼوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنې د سیندونو دغه کوم تګلور یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسېږي. په هغه اندازه سره بیا موږ او تاسو کولی سو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دی کوم چې موږ او تاسو د کورونو په روښانولو کې همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ او ستاسو ورځني ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي، چې موږ تاسو خپل د ورځني ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسوو. نو موږ ویلی سو چې دغه برېښنا زموږ او ستاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ او ستاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پیژنو، چې بادي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو، نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کېږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډېره ګړندۍ لاره ده، چې بادي توربینونه له هغو ته ورته نور وسایلو نه چې دي ډېره اندازه ډېر کار وکوي. او د اروپا دوه پر درېمه برخه موږ او تاسو برېښنا ترلاسه کولی سو چې د باد له انرژي څخه ده. او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا، بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی سو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12 او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي، چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدر مونږ زده کوو کول مریض انرژي یا هم د لمر انرژي مور او تاسو بلو، چې په انګلیش کې مور او تاسو سولر انرژي ورته وایي، چې دا یو عامه اصطلاح ده. او دغه د لمر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده په خپل د لمر وړانګې دي چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته رسیږي. او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د سپو په بڼه سره لېږدول کېږي او رڼا او تودوخه تولیدوي، چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای سي د دې سرچینې یې زیرمه کیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کمه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنې یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي او له بلې خوا څخه لمریز سولرونه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده، ځکه کله کوم وخت چې لمر واوسېږي، یعنې دغه کوم شمسي یعنې چې دي موږ تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنې د شمسي چې ده پخوا دغه کومه بیټري چې ده د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بله چې دا په خپله هستهیي برېښنا ده، هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنې اتومونو کې موجوده ده، چې دغه هستهیي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنې زیاته کچه سره انرژي تولیدوي، او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنې هستهیي وړانګو څخه دی چې دغه هستهیي وړانګې ازادېدل دي چې دغه خطر رامنځته کوي. نو دغه توکي کیدای شي چې په هوا، اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي، نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب یې ګرځي. چې دغه هستهیي انرژي کښته چې دا ده د لږ سون توکو په سوځېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هستهیي انرژي سون توکي د ډبرو، سکارو، نفتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتمي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي چې په دوی کې د امریکا متحده ایالات لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې او روسیا په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتمي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی سو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نفتو، ګازونو او ډبرو سکارو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی، او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کیږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ، او دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. شبه الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر من اول رئیس کون کو زه برشنا غفاری و زربه هم تاسو ټول تشرف واس پیما د دول سم ټول کی جغرافیه مزمن دیر لسم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدر من اول رئیس کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتنوی درنو سکون کو تاسو زمرا تاسو د دول سم ټول کی جغرافیه مزمن دیر لسم لوستم. نو هله لرم چې تاسو ټول قدر من زکون کو د تیر ورځې لستونه لخل زرن سره په پراو کامل ډول سره تکرار کړی او سری او یو معلومات مو ترلاسه کړم. قدرمنو زده کوونکو از مرسته ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست درسي موضوعګانې یې هم درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په هکله څه پوهېږي، دویم بودایي او هندویز دینونو پېژندل، دریم د نړۍ مهمې ژبې او څلورم عربي ژبه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه معلومات ترلاسه کړئ. ورز د کونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې د نوي لوست په لومړنۍ موضوع چې ده د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په هکله ده. نن ورځ به موږ تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونه وپېژنو او د هغوی په هکله به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هېوادونو کې په زیاته کچه سره رواج دي. خو زده کوونکو د تایو چې په خپله یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکیې معنا ورکوي، نو دغه سبک د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تازو او یا هم د لاوتان پورې مربوط یا هم اړه لري. چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې ده د کنفوسیوس له اثر څخه چې په چین کې مخکې ده، نو د چین د قوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دي. دغه د تاتویزم دین کسان چې دي درنو زده کوونکو په خپله په 1015 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره رسم شوي دي چې د هغه په نوم یې مبعاد جوړ کړی دی. نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نه و کړی. بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو، نو په 1418 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله. له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمرل سو. همدارنګه که درمونه زده کوونکو د شینتوئزم دین په خپله شینتوئزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمېر کسان چې دي دغه دین پیروان دي. د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي زیات شمېر کسان چې دي دوی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې شته. حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمېري. دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي. یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي، نو د غوړ شي په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسېږي. نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیم کې چې دي زیات شمېر د شینتوئزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتوئزم دین چې دي د جاپانیانو ډېر پخوانی دین دی چې وروسته یې د کنفوسیوس او بودایي دینونو تر اغېزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه د ادب، عنعناتو او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي. همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ آسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو تاتویزم او شینتوئزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل. بس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندوئزم دینونو په هکله ده. موږ تاسو به نن ورځ په لوست کې بودایي دینونه او همچنه هندوئزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړو. وروز د کونکو د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 5 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی. نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې 10 کاله عمر یې درلودی. په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړل او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو. لکه څنګه چې دغه شخص پوهی او حقیقت ته رسیدلی و، نو د بودا عقل او فلسفه په نامه سره ونومول سو او دغه د فلسفه نوم ورته ورکول سو. نو موږ ویل سو بودا کلمه چې د پخپل د بودا کسان چې د بودا دین کوم پیروان چې دی دوی دا باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات، شهوات او غضب و پیشنی او حق کنټرول کی. یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی تحملات لري، شهوات لري، همدارنګه غضب لري. نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې. نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګه کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره سوي دي. او مقدس ښارونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لحسان دي چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوي دي. همدارنګه موږ تاسو ویل سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړ شوی و، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکی ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فوریکو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه کډر مون زده کوونکو بل برخه چې د زمرو استاد د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی. نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې ترلو دی چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی د دغه دین پیروان دي. لکه څرنګه چې نوم هندستان دی نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپله درنه ځکوونکو د روح تنسوح دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤول دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویونکی دی. هغوی په باور که چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته ان دا چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخته پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیدې لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زده کوونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی په رعایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږېږي او هوسا ژوند خاوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره او بل ویشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی او بل شیوا دی شیوا هم په خپل د موجوداتو د لمنځه وړلو خدای په نامه سره ازي چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند د پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب خپل له میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل هم درنګ درنو ځکه کو د لوست په بل برخه کې تاسو ټول کو درمن ځکه ته په کتاب کې یو سرچ پر جه شمه صفه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نشه کړی دی د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین بودایزم دین تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د پیسدي شمیر در کړی چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی په لیست کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.4 سلور پیسره کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي. بنگلاديش کې بیا 2.4% دي او همدارنګه د ویتر څنګ په بنگلاديش کې 0.6% چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي. تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حقله او د هیوادونو د پیلویانو په حق معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو. د نړۍ مهمې ژبو په حقله به معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لومړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کیږي. ژبه په خپله د پوهولو او راپوهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولی شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو د ژبې په وسیله سره. یا هم موږ باید شو ژبه د صوتي سمبولونو د کارردي کسبیدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې تر څنګ درمنو ګلاري زده کوونکو ژبه په خپل د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریشې لري نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دی په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ په خپله د اندوا اروپایي ژبې دي چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوا اروپایي په بیلابیلو څانګو لکه لایتین بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوی ده. په بل بی برخه کې په خپل نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه په خپل دوی ژبه پکې شامل دي چې د هغولو جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چاده په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده په خپل همي او سامي ژبه دي چې سامي ژبه په خپل د عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت لیبیا الجزیره مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېر کې چې زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. همدارنګه همي ژبه ده په حبشه او الجزیره یا هم نایجر او سنگال او په یو برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې تر څنګ ترکی ژبه دي چې په ترکیه کې ترکمنستان ازبکستان قزاقستان قرغستان چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. منګولیایي ژبې دي چې منګولیایي په خپله منګولیا کې مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې ورباندې کوي. د توکوس ژبه ده چې په خپله د سایبریا په شمال کې په تیره بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې تر څنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي چې د جاپان په ټاپوګانو کې او یا هم په کوریا په ټاپوګانو کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولی شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده نو له همدې امله څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویلی سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعده زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي نو قاعده او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولی شي چې دغه ژبه واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده عربي ژبه باندې خبرې کوي. 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړئ. دوم بودایي دین تشریح کړئ. دریم ژبه تعریف کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلا پمن.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشي د ازادي ملمه پروگرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. د نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمړنې زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لسته خو لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده. لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې ترې همدا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانې کوم کارونه کړي دي دغه پړه به هم له فرزانې وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانې ستړې مشي مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو پړه باندې راته ډېر وایې چې مدلته که څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي. د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانځي ته وړې وي شوق د لز دکړو سره څنګه وو یو بل چې ما ستاسو په بیوګرافي کې وکتلو دا چې تاسو دول سکالا مکتب په ډیر کم وخت کې والی دی، د دې شوق علاقې په اړه مرته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یوه ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم، مشرم په ټولو کې له ما څخه لویا نورونه خویندې نه وه. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه وه، یعنی بیخی او جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر و بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو. نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د 4 و 5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم همغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مساتري کوله، دلته په ساتریو په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، وبخی دی پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي بیالوه، او د دې بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی و. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه. بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم، نه پوهېږم. د پول په سر پروت وم، راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړه. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي، بیا دا ده چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی و. هغه ویل چې دوی د ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس د ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځکه دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شو چې هغه ته ورته وایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیمه زده کړې له همغه کتاب نه پیل شوې، په همغه کتاب نیمه مور شوه. یعنی سره له دې چې مکتبې تر دریم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب و، او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته. مور به مې هره ورځ ماته یو یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم، او زه لوستلو لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم. مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره د شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلار ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلي وایم زه په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله که تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده، وایم زده مې ده، ته ما ته راوله، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلي خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درش شه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنوو. چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنوو. او هغه کوم اداري اجراات چې و، هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنی شپږ کاله مکتب مو ویلی ده؟
او مننه خیر سه. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه، نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړې نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهیږم ولې داسې یو ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي، کنه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله وه، یعنې ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز وه، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، چلی مکتب څه کوي، یا بېلاري کېږي یا څنګه. خو خبرې وې په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وې په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی اما کتابونه به چې مکتب کې را کړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل صنف ته.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات، بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله به ډېر زیات تنبل وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. تاسو څنګه دې ته آمادګي نیوله؟
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی. یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ. لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، یو لسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه وه، چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی وه، ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پروفیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سره امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بېرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره وم. خو هغه وختیان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي، یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل، یا څنګه قصه وه. خو مقصد ښه و، نو ځان مې تېراوه.
بیا د خوښي کوم مضمون دی و په جلا جلا دي مکتب هم ویلې، خو بیا مطمن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاوي څه کوم مضمون خوښي ده؟
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله. او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه. د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دوکې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راسته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دی، ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو، دا شی مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي، ډېر به سر خوشاله وم.
پښتو مو یاد
کړه،
فرزان جان، پښتو مې یاد کړی چې دا پښتنه مېره نه شي. دا چې بیا ادبیاتو ته لاړې، د دې پښتو مضمون سره شوق و که نه؟ کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي، یا دغه شوق؟
دا به هم درته وایم، دا به ستا ټوله قصه وکړم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف به چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانی کاوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیسته ویلې، ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر میرا ولی کنه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولم او کامیابېږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازما یم چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر ما واخیستله. په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم، نور چې نشته ورته. نو کانکور پر مې چې واخیستلې، کانکور پر امتحان کېناستم. خو خیر، څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وې زده، خصوصا په ریاضیاتو د شان باندې ډېره نه پوهېدلم. خو تور مې کړل، نو او په اجتماعي مضامینو، مثلا دینی مضامینو، ادبیاتو، موضوعاتو کې بیا ښه وم. خو څه می حل کړو څه می نو زده کنه ده خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول سره مخ وي
بالکل
خو کله چې نتیجه رو وتله مثلا زموږ په کلی کې ډیرو خلکو ډیرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی وه او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه ومه چې دا نو به ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای وه چې کله راباندې زیری وشو چې دا کابل پوهنتون ته کامیابه بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه وه مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې څنګه به شي اوس غواړي چې پوهنتون ووایې که نه تعجیل اخلي که نه خوشې کوي پرېږدې یعنې دا قصې تر یوې هفتې پورې هم د تلې ورتلې که نه چې اوس سفتې نه مکم پوهنتون کې که نه وروسته له هغې مې پلار راته ویلې چې دا ځه لور سپتنه مکه یو څو ورځې ورشه بیا که چېرته نه تللی یعنې نه شوی تللی بیا پس له هغه نه تعجیل واخلی وایم ښه همداسې به وکړو نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم
ځکه
کورم لرې وه او ډېر ښار ته نه تللو ډېره بلده نه وم نو خیر پلان مې راسره لاړه سپتنه مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کښې م ډېره ښه بلده شوم موټرو سره م بلده شوم نو م تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي وایم نه پوهېږم ځه وایي لور تکړه یې همداسې ځه او راځه نو څوک دې څه کوي ته خو نامخته لایقه چلی همداسې ځه او راځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو همهغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره
څو ساعته لاره وه ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کښې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله دا مصارف دې چا ورکول ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کړې دا خو ډېرې پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځانته راغواړې یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځې که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خوا ته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نه شي مصارف یې ډېر نه شي
کله داسې شوي وو چې پیسې در سره نه وې پوهنتون ته نه تللې یا تللې یې ملګري دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه ده راغلی چې پیسې به را سره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هېڅ صورت کنه د هغه ډېر کم ماش وه ډېر کم ماش وه بې حده کم ماش وه مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورو خو ستا مصرف به درته درکوم کنه داسې نه وه پلار مې نه مخته خپل کار کوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته خو بل دا وه چې ما په کور کښې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده همهغه فیس هم ما ته بس وه بیخي بس وه مګر دا واقعیت وه چې پیسې به را سره ډېرې وي ډېرې به نه یعنې د خپل مصرف په اندازه به را سره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنې هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کښې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کښې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلم او را تلم ټول به راته حیران پاتې ووایي دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کښې نه ویني بس هم دره شي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کښې بې وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا وه چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پوهنتون کښې ګرځېدلې ومه یا خو دېخوا مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خویندو ورونو په اړه در ته وایه کورنۍ کې په
همدې ډېر څه کښې تېر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته
یا د کورنۍ په اړه در ته وایه خویندو ورونو په اړه در ته وایه تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشر یې هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کښې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته
خوراکان خو می پنځه خوراکان دي او بدبختانه وایم که څنګه خو یوه خور می هم مکتب خلاص نکه ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور می په ولسم کې و څوک په لسم کې و څوک په نهم کې و څوک څلورم کې و او یوه خور می وس دریم کې دی و بل په شپږم کې ده نو دغه ټولو درسونه پاتې شول او یو می ورورک ته چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټول په کور دی او یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که په دې راته وایي ځکه چې تاسو کلیوال ژوند کړی ده خار مو هم کتلی پانتون ته تللی یاست هلته مو خارینجونو سره هم ناسته ولاړه کړې بیرته په کلي کې د کور کارونه بیا دنده زده کړې ده ټول کارونه یعنی یو څه چې یو انجلۍ یو افغان انجلۍ باید ولري هغه کیفیتونه وړتیاوې ټولې تاسو کې شته بیا په کلي کې د دغه ډول انجونو لکه ستاسو په څیر باندې په ټولو کې هغه انجونې چې زده کړې هم کړې وي او هغه د کلي کې مې وړتیاوې چې وي هغه موږ ټولې زده وي د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي لکه کورنۍ غواړي چې خپلو زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي او کنه د دوی په اړه یې نظر بل څه ده
ډېره دقیقه نه پوهېږم مګر دلته خلک پخوا به که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه خو اوس بیا زده کړو ته ډېر ارزښت ورکوي یعنې مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم یو وخت چې زه پانتون ته نه تلم کنه خو طبعا اول کې ډېر زیات مخالفتونه وه ویلې چې نه دزي بعد دا خلک خبرې کوي دا د هغه ده مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړم پوهنتون ته لاړم یا مې وظیفه واخیستله یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم زه یو څوک شوم بیا ډېر زیاتې قدر وړ شوم اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کېنوي یا حتی د مشران ښځې دا توشک راته داسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته نه ما څنګه کې کېنه ما سره کېنه یا د تا خبری را تدیر زیاد ترزخ لری یا کلا چی یا فاتحه یا چوی التزه قرات وکرم یا دین پارا بانده وغا گیگم طول را تدیر زیاد وگ وگ وی یعنی اوس مجموع که دقا احترام تا چیز گورم زما احترام ماشالله شکر دی بی حد دیر شوی ده یا دا خپل شاگردانی می چی وی شاو خور را تر چرفی روی وی چی استادمو ده یا په دې واده کې کنه یا یو څه کې محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډېر ما ته قدر را کوي یا هغه څه رسم و رواج چې دی کنه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه او دا وکړه نو دغه موضوعاتو کې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات
د کار په اړه مو راته وایست سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ شاګردان لرئ نور په کومو برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولای شي عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا نالته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کوه او بل دغه چې زه آنلاین شاګردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمني کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاګردان لرم او دوی ته یوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونه کې مصروفه او نور خپل لیکنه
دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
خو د چا خبره ټول ورځ بیکاره نه ستایم نو ریکور کار ډیر نه کوم
اې دې خده
خده زه تی ناراضی ام ولی نه هو اوس پر ډیر ژوند ډیر بدلون کړی ده او ډیره ترې خوشحاله یم
فرزانه جان د پښتو کامن وایس په اړه ته وایا د دې کارونه څنګه دي تاسو څنګه کار کوئ څنګه پښتو غږونه ثبتوئ د سیستم یې څنګه د کلانډو کې راته وایي
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنې پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کی، یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده ترڅو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی ده، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دوه ساعته جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډېرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایچوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي، چې د ټول پښتنو نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنې پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
ښه ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغییرات او تحولات راغله و نتوانېدي، داسې هیله من دی چې ورځ به وتوانېږي بېرته کابل پوهنتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغې ته ځان ورسې؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدا مې د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوې پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه، او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بېرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه، ماسترۍ ته مې امتحان ورکړه، چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوې چې کابل پوهنتون ماسترۍ ته هم بریالی شم، او په ماسترۍ کې هم درې سمسټره مې ولوستله چې په 2 سمسټرونو کې اول نمره وم، او په یو سمسټر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هیله ورته ولرې، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسېږم.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماسترۍ مو درې سمسټره ولوستل او یو سمسټر بل پاتې شو.
ډېر زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پوهنتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دی پوهنتون کې، هغوی ستنې شي، تاسې استاد شي، او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو، خبرې دې وکړې را سره، پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپل پروګرام کې مختلف خاطرې در سره شریکې کړې، او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت. مخه
الله مو مل شي.
مخه مخه.
ناراضي جانان زما، ناراضي جانان زما، روزي په بستر کې لکه خوب مې د چشمان زما، روزي په بستر کې لکه خوب مې د چشمان زما، ناراضي جانان زما، ناراضي جانان زما، روزي په بستر کې لکه خوب مې د چشمان زما، روزي په بستر کې لکه خوب مې د چشمان. Thank you.
I'm